السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ام پایل په خبرونو کوو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په ټلویزیونی مرکه کې ویل په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند موافقه جزئیات پټ دي. خواجه آصف ویل لاسلیک شوې موافقه له هغه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلی او د نه افشا کوي. د پاینې حال کې لرویټر سره په خبرو کې بیا ویلي د طالبانو حکومت درې مهمو شرطونو ته غاړه ایښې ده. خواجه آصف د وسلوالو ډلو د ملاتړ پای ته رسول، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اوربند رعایت او په درناوي د افغان کډوالو ستنول د پاکستان او افغانستان د دوحې د اوربند موافقې درې مهم شرطونه بللي دي. اتریش نن د ترکیې له لارې یو افغان پناه غوښتونکی کابل ته واستوه. دا په 2021 کال کې د واک ته له بیا راستنېدو وروسته، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لومړنی افغان دی چې اتریش بیرته افغانستان ته لیږي. دغه افغان چې نوم یې نه دی څرګند، په داسې حال کې چې د اتریش پولیسو بدرګه کاوه، په یوه الوتکه کې استانبول او له هغه ځایه کابل ته واستول شو. په اسلام آباد کې د ترګری ضد یوې محکمې ATC د پښتون ژغورنې غورځنګ PTM د منشر منظور احمد پښتین د نیولو امر کړی دی. د ترګری ضد محکمې قاضي تنویر عباس سوپرا دا امر له دې کبله کړی چې د ده په وینا منظور پښتین محکمې ته له حاضرېدو ډډه کړې ده. د PTM مشر منظور پښتین له یوې مودې راهیسې په عام محضر کې نه دی څرګند شوی او له رسنیو سره هم خبرې نه کوي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ اعلان شوې لیدنه ښایي وځنډیږي، ځکه چې د دواړو هیوادونو د جګپړو ډیپلوماتانو لومړنۍ خبرې ځنډول شوې دي. د CNN د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترمنځ خبرې د سه شنبې په ورځ د اکتوبر 28 ځنډېدلې. په ځواب کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل د ترامپ او پوتین ترمنځ د داسې لیدنې حتی پلان هم نه و جوړ شوی. د دې ناستې د ترسره کېدو موضوع د دواړو مشرانو ترمنځ د اکتوبر په 18 د یو ټلیفوني تماس په مهال مطرح شوې وه. تمه کېده روبیو او لاوروف د دې لیدنې د چمتووالي لپاره مخامخ وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې لاوروف د اکتوبر په 20 له روبیو سره ټلیفوني تماس درلود. خبرونه موارد کولای شي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ اورګ ته ورشي د خبرونو لټم لوستلی شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې اروپایي ټولنې تایید کړي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د ملګرو ملتونو او بیلابیلو بشري نړیوالو ادارو یو شمېر افغان ښځینه کارکوونکي وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کاري محدودیت د شدیدېدو له امله ځینې له دندو لرې شوي او ځینې کاري سیمو ته نه پرېښودل کېږي.
بالکل افغانستان په ختیځ کې د ملګرو ملتونو دي.
نور مسایل هم لرو. د پاکستان یوې محکمې د منظور احمد پښتین د نیولو امر صادر کړی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خره غلاس درته وایم. راځو اول مطلب ته. اروپایي ټولنې تایید کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغو افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپایي ټولنې ویان مارکوس لامر پرون په برسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره تخنیکي خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې لږ تر لږه 16 اروپایي هیوادونو له طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستلو غوښتنه کړې چې له مخې په دې هیوادو کې میشتو غیر قانوني افغانانو د اخراج زمینه برابره شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکي کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپایي ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 20 په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه یې په ټوله اروپا کې رد شوي. نوموړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپایي ټولنې 20 غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر 14 په دې اړه ویلي د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایټالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالټا، هالند، ناروې، اتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لږ وخت سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیې درلودي. تازه یو شمیر اتریشي رسنیو راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه شنبه د اکتوبر 28مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری له امله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ریپورټ کړي. د ډیپورټ شوي افغان وګړي په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي، خو رسنۍ ویلي چې دغه کس 1.5 کال عمر درلود او 4 کال د اتریش په زندان کې تیر کړی و. دوی دا هم لیکلي چې د اتریش د کورنیو چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ډیپورټ لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه 1.5 افغان وګړي له دغه هیواده د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي. په اتریش کې میش یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
مونږ ډېرو په سختو لارو باندې راغلي یو، لاره کې محرک مشکلات کتلي و، لږه تنده او نو هغه بله ورځ زما کیس رد شوی دی دلته په اتریش کې. نو ډېر وضعیت هم خراب دی، ډېر سخت خپه یم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته پته ده چې افغانستان کې هم هغسې وضعیت دی، وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې یو شمېر جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبري شبکې ایم آر ډي پرون دوشنبه د اکتوبر 6مه په یو راپور کې ویلي چې دا پلان د کډوالۍ د اوږدې پروسې او پیچلو اداري خنډونو له امله نیول شوی. په راپور کې په ځانګړي ډول هغه افغان پناه غوښتونکو ته چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت لړنګې دوروسته د جرمني د ملاتړ په هیله پاکستان ته تللي اشاره شوی چې د راپور په ټکو له کلونو رئیسي برخلیک لا روښانه نه دی او اوس مهال له پاکستانه د ایستلو لږ وخت سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي هم چې له تیرو څو کلونو رئیسي جرمني ته د انتقال له ژمنې سره سخت ژوند تېروي وایي په وروستیو کې له دې هېواده د ډیپورټ ګواښ زیات شوی. دوی وایي د جرمني رسنۍ وروستۍ راپورونو لا نور اندېښمن کړي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت د جرمني یو کیس لرونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
به یو خوا نه دلته بې سرنوشتي ده چې موږ ډېر زیات ځوروي، بل د اولادونو تعلیم چې اولادونه مو دلته رالویږي او د تعلیم نه محرومه دي. د پاکستان د پولیسو موضوع بیله ده، ځکه د ویزې نشتون چې دی دا د ټولو نه ډېر یوه لویه ستونزه ده. مکمل یو روحي فشار راته پروت دی، نه پوهېږو چې څه وکړو. یعنی کله کله مو زړه غواړي چې غونډه خودکشي وکړو. دا څه شي شو؟ دا ژوند دا رقم دی.
دغه افغان پناه غوښتونکي وایي کله پاکستان په جبري ډول لیپور شي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. جرمني خبری شبکې ایم آر ډي هم په خپل راپور کې د دغه کسانو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي که دوی بیرته افغانستان ته ستول کیږي د نیولو او آن اعدام له ګواښ سره مخ کیږي. په راپور کې راغلي چې د جرمني دغه پریکړه په دې معنا ده چې دوی د خپلو افغان همکارانو په وړاندې خپل اخلاقي مسؤلیت په رسمي ډول پای ته رسوي. د راپور په ټکو اوس مهال په پاکستان کې نږدې 2000 افغانان له پاکستاني ویزو پرته پراته دي چې د جرمني لولوري د انتقال ژمنه ورسره شوي. په دې کې ډېری د ښځو د حقونو فعالان، خبريالان، د بشري حقونو مدافعان او د جرمني پوځ پخواني افغان همکاران دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې یو وار بیا پاکستان له دې هېواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړي او په تیرو څو ورځو کې لسګونه افغانان نیولي او د انتقال کمپونو ته وړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو او بیلابیلو نړیوالو بشري ادارو یو شمېر افغان خزینه کارکونکي وایي په دې ورستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کاري محدودیتونو د شدیدېدو له امله ځینې له دندو لرې شوي او ځینې کاري سیمو ته نه پرېښودل کېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وویل. له دې امله اړمنو افغانانو ته د مرستې رسولو بهیر هم ستونزو سره مخ دی، ځکه دا ادارې خپل کاري پلانونه سم نشي تطبیقولی او دا لامل شوی چې نړیوال ډونران بودیجه ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې ځینو نړیوالو ادارو هم په افغانستان کې د بشري وضعیت د بهتره کېدو په اړه اندېښنې ښولي او د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیزونه یې د بودیجې د کمېدو یو ستر لامل بللی. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
او ون کړی دی چې وای خزنه اکټیویټی بالکل مکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د یوې ادارې کارکونکو د چوي د دوی په کار محدودیتونه خورا شدید شوی، چې هم یې د دوی چاره او هم اړمنو ته د مرستو رسولو بهیر ستونزو سره مخ کړای دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم د ادارې نوم او مشخص کاري ادرس خبر سي. ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې ان اوس دوی له کوره کار کولو ته اړ شوي دي.
زه چې کوم بخش کې کار کوم هغه د خزینه او د ژوند د اقتصاد پیاوړي کولو په برخه کې دی. مثلا هغه ښځو چې بې سرپرسته دي، کونډې دي یا خاوند دي مزدور دي، ښځو ته موږ د کاروبار یو زمینه برابرو. دغه تازه څو ورځې کېږي چې بعضې ولسوالیو کې بیا هم د خزینه او تک د هغه حکومت ادارتي چري او بند کړي دي چې وایي خزینه اکټیویټي بالکل مکوي. دلته نه خزینه او سره مرستې خزینه کارکوونکو راتګ د هر څه بند کړي دي. اجازه نه ورکول چې د بعضې اشخاص دخل دولت اشخاص له خوا د درې ورځې کېږي تازه من دې مسلې سره مخ شوی یو چې هغه ولسوالې ته موږ تقریبا د هغه ولسوال له خوا هغه زموږ په فعالیتونو چې درول شوی هغه ته موږ ډېر زیاتې د کوند خصوص سروي کړې چې زموږ هغه خدماتو ته ډېر زیات ضرورت درلوده. سروي شوی خو موږ تر اوسه کومک نه دی کړی. دغه اخیرنی وضعیت زلزلې چې شوی دی زیاتره کورنۍ هغه ډېر ضرورت لري دغه کومکونو ته، خصوصا د خزینه او برخه کې.
دا وایي چې اوس د دوی پر ادارې ډونرانو یا بسپنور کوونکو مالی مرستې درولې دي. په دې حوزه کې دی نړیوالې مرستندوی ادارې وی خزینه کارکوونکو هم ورته شکایت مطرح کوي او نړیوالو غوښتنه کوي چې د عامو او اړمنو افغانانو د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره دې ته دوی غږ واوري. ته هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
مهال یوازې بشر دوستانه مرستو روغتیایي خدماتو په برخه کې چې هغه په ډیرو محدودو برخو کې خزې کولی شي د څو محدودو موسسو تر چتر لاندې کار وکړي، هغه هم د ډیر سختو شرایطو سره. او دا په داسې حال کې ده چې زموږ ټولنه خزینه کارکوونکو ته ډیر زیاته سخت اړتیا لري، ځکه خزې د ښځو درد ډیر ښه درک کولی شي او کولی شي هغوی ته د باور وړ خدمات وړاندې کړي. نو څنګه ځکه زموږ ټولنه یو فرهنګ ټولنه ده، نو ښځې ډېر زیات د مشکلاتو سره دلته مخ دي. که ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ورنه کړي شي نو دا نه یوازې دا چې د هغوی فردي زیان وویني، بلکې دا به د ټولنې پر اقتصاد، پرمختګ او روغتیا هم ژور او منفي اغېزه ولري. نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي او د دوی باندې کوم بندیزونه لګېدلي دي هغه دوی ته یعنی لرې کړي.
دغه راز په غزنی ولایت کې د ملګرو ملتونو د یوې بلې ادارې اړوند د یوې نړیوالې موسسې کارکوونکي بیا وویل چې وړاندې د ادارې سره کډوالو ته د رسیدنې په برخه کې د هیواد په ختیځه حوزه کې کار کوو، خو په خبره یې د طالبانو د محدودیتونو له امله اړوندې ادارې خپل پلانونه پلي نه کړی سول، چې په پایله کې ډونرانو پرې بودیجه بنده او دوی بې دندو سول. د هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ ته اجازه ورنه کړه. ډونر وویل چې کچېرې دوی جنکیان نه پرېږدي کار ته موږ الکان سره کار نه کوو. هماغه و چې پروژې موږ باندې کم شول بیا موږ ته جواب راکړه. زه په کور کې پاتې شوم او زه یو څنګه کس وم چې خپل کورنۍ سپورټ کوله. بیا زه مجبور شوم چې لاړ شم یو مهمده زموږ دفتر کې یو پوست و غزنی ولایت کې، هلته مې اپلای وکړله، هلته کامیاب شوم. ما ته دا ډېر سخت و چې کور دلته یو زه تر هغه ځای پورې لاړ شم، ځکه چې لاره کې مشکلات دي، بېله محرم چاسه نشته او د تشویشونو مشکلات سره زه لاړ شم هلته کار کوم. اوس تر اوسه پورې مې کار کوله خو اوس نور یعنی نشم کولی چې
که څه هم د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د دې شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو وروسته د نجونو په تعلیم، ټولنیز او سیاسي فعالیتونو پراخ محدودیتونه ولګول او دوی یې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځولي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې ځینو نړیوالو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم په وار وار په افغانستان کې د بشري وضعیت د بهتره کېدو په اړه د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ویلي چې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیزونه د نړیوالو ډونرانو لخوا د دوی د بودیجې د کمېدو یو ستر لامل دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د 2020 کال په ډسمبر کې په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته ډیری هیوادونو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې کمې یا یې په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د خوراکي نه خوندیتوب او د غشان د روغتیایي او زده کړو د خدمتونو د کمښت لامل سوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
ازادي رادیو ته خوږیاست اوسم ورزو ده منظور پښتین په تړاو د محکمې امر ته. اسلام آباد کې د ترګری ضد محکمې د منظور پښتون د منظور پښتین د نیولو امر کړی ده. د ترګری ضد محکمې قاضي تنویر عباسوپرا د امر محکمې ته د منظور پښتین د نه حاضرېدو له عمله کړی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ د 2023 کال د اګست په 13مه اسلام آباد ته څیرمه ترنول سیمه کې احتجاجي لاریون کړی و. د پښتون ژغورنې په وینا هغه لاریون د ترګری جبري لادرکیو او په پوځي محکمو کې د ملکي وګړو د مقدمو پر ضد شوی و. حکومت تر هغه لاریون وروسته د پي ټي ایم د مشرانو پر ضد دوسیې ثبت کړې وي او د هغه غورځنګ یو شمېر مخکښان په ناقانونه توګه د خلکو راغونډولو او د ریاست پر ضد د وینا کولو په تور ونیول، خو پي ټي ایم هغه تورونه رد کړي وو. د منظور احمد پښتین پر ضد هم د ترنول په تاڼه کې دوسیه درج شوې وه چې په هغه کې د ترګری ضد قانون مادې شاملې وې. د پښتین د نیولو د امر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د پي ټي ایم یو مخکښ او د قانوني چارو پوه عطاالله جان د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دا امر نن نه دی شوی، بلکې دغه په وینا څو ورځې پخوانی دی. د پي ټي ایم مشر منظور پښتین له تېرې څه مودې راهیسې په عام محضر کې نه ښکاره کېږي او له رسنیو سره یې هم خبرې نه دي کړي. نوموړي تر دې وړاندې هم څو ځلې زندان شوی چې په وروستي ځل د 2023 کال د فبروري په 1مه خوشي کړی شو. پښتین هغه مهال د 2023 کال د جنوري له 4مې راهیسې د عامه نظم زیانمنولو د مخنیوي قانون د 3مې مادې له مخې لومړی د پنجاب د جیلم او بیا د جنوري له 3مې راهیسې د اټک په زندان کې بندي و. تر هغه وړاندې د بلوچستان پولیسو نوموړی د 2023 کال د ډسمبر په 4مه د بلوچستان په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې کله هغه احتجاجي ناستې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوڅانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روانو. وروسته نوموړی د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. پر منظور احمد پښتین ټولې څلورې مقدمې وې. د ډسمبر په 16مه محکمې د ترګری په دوو مقدمو کې د هغه ضمانت ومانه، خو وروسته یې په یوه بله مقدمه کې د اسلام آباد د ترنول پولیس ته په دوه ورځني جسماني ریمانډ وسپاره. تر هغه وړاندې د ډسمبر په 13مه او 18مه د منظور احمد پښتین د قاضي اورېدنه د قاضي د نه موجودیت له امله ځنډېدلې وه. البته د جنوري په 4مه د اسلام آباد محکمې د غورځنګ د بهرني تمویل په قضیه کې د منظور احمد پښتین د ضمانت درخواست منظور کړی و. د پاکستان پولیسو منظور احمد پښتین تر دې مخکې هم څو ځلې نیولی او پر هغې تور پورې کړی و چې نوموړی د ریاست پر ضد د خلکو پارولو هڅه کوي، خو نوموړي دا تورونه رد کړي او ویلي دي د پاکستان د قانون په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي او پر خپله سیمه امن غواړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلتیا وروسته پاک افغان پوله باندې د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت تړل شوی. د شمالي وزیرستان سوداګر او د منډیو مشران وایي مالونه خراب شوي او لوی تاوان ورته رسیدلی. دوی غوښتنه کوي چې لارې د پرانیستل شي څو سوداګري عادي حالت ته ستنه شي او سوداګر د تاوانو څخه بچ شي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عمر وزیر د شمالي وزیرستان او بنو سوداګرو مشرانو سره خبرې کړي چې په ګډه ورته غوږ نیسو.
حاجی عبدالله خان د غلام خان بارډر د تاجرونو د اتحادیې مشر په هیڅ بند خبره کوم د کیما د افغانستان د پاکستان پلمان شه چې د کیم بارډر بند شوی دي. د تاجرونو ډېر غټ نقصان وشو، کروړې پر بری په نقصان د تاجرونو وشو او د ملک معاشات ته نقصان ورسېدو. امیر د دوه سره ملکنه دا غشتنه کی چې د بارډر د زر نظر کولاو شي، تجارت چالو شي، تجارت چې کیم دا د غ سره نه باندېږي وریجی سراویس خو مایده شویه دو مرابانی دا وشی دا سبزی پروت دا بلکل نرا پا ختم دو دی اسپایر کیجی تجارت تی پورا دا بادر غون کلاوشی چه سمر دا افغانستان پاکستان بادر دی چه دا غون کلاوشی و مرابانی دا و کو دوا سر ملکینا دی دا پا خپل من شه اخپل کسی سر ریغه کو سر جوڑه دا بادر دا کلاوشی
دا کی مالات چه خراو کوی دا دوار اسلام برادر ممالک دی وہ دیتے تھے مانسے چاہے کی حالات خروپی میرا دیر تشویش ہو وہ باہر حال افتائی پاک مہربانی ہو کر چاہے حالات چدا داغا مذاکرات وشل وہ داغا چدا حالات بیا رہ گئے روگ لو نومیش ایس دوڑے حکومت نہ دا مطالبہ کا ہی چاہے کیم دے غلام خان بارڈر بند آ پدگ مندے میر دے بنی تجرونے ڈیر تکلیف تھا وہ ڈیر نقصانی نہ میں اکڑ لو وہ عوام تا ڈیر تکلیف تھا زکا چھ دے پچاس سو روپیے ٹماٹر چھ دی آ دیے پچاس پانچ سو روپیے اوکھلی نو حال آسا دے مہنگائی نہ ڈیر تانگ دا وہ داغا چدا کنا داغا مہنگائی چھ دو دادا سے مہنگائی دو چدا دے برداشت نہ دو نو میرا دا سے اٹھما چھ دوڑے حکومت نہ دا مطالبہ کا چدا غلام خان بارڈر چدا دا چدا دا نزدیک ترین بارڈر دا نو زر نظر دا فلوٹ سی حکم زاد خان چیئرمین ہن نیو سبزی منڈی وہ دے منڈی دے طرف نہ حکومت دا دا مطالبہ کا ہوں
امون ام کمر زمان دا دے وزیرستان دے سبزی دے میوے دے یونین جنرل سیکرٹری آ چونکہ تیرے لاس نہ لاس روز نہ بڈر باندھی او پدا بندے گاڑی ملوڑ دی دے سبزی دے میوے تو دیر خارو پش ہو پشے او مزید لگ گیا دی خارو پی جی او مذاکرات وہ شول کامیاب شول نو پچار دو چی دا بڈر وہ قذر نظر خلوشی میرے چی دیر زیاد نقصان لگ گیا دائی شوائی حدا ہون دائی نیر کی جی امید دوارا حکومتی تا درخواست کی چی بڈر قذر نظر خلوش کو سمان
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د لوګي د پراخېدو خبرداري ورکړه. دغه پروګرام پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي د بودیجې د کمښت له امله یوازې کولی شي ډیرو کمو اړمنو ته مرستې ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې افغاني کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې لوګي مخ په پراخېدو ده. دغه پروګرام د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه هم مخ په زیاتېدو ده. WFP ټینګار کړی چې د بودیجې د کمښت له امله دوی کولی شي په کم اندازه اړمنو ته مرستې ورسوي، خو ویلي دي چې د ژمي له راتګ مخکې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې افغان کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي په ډېرو ستونزو د وړو بوري او غوړیو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا کوو. کله خو لا داسې وشي چې دا هم پیدا نشي، ځکه کار نشته، ژوند ډېر سخت شوی. هره خوا چې ګوري خلک له ستونزو سره مخ دي. ډېره سخته ده چې یو انسان عاید ونه لري او لویه کورنۍ در په غاړه وي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي یوسف ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال یې دوه کوچنیان په خوارځواکۍ اخته دي او دانشي کولای رسیدنه ورته وکړي. دوی موږ دلته روغتیایي مرکز ته ځو، خو ماشوم ته کله یو څه ورکړي او کله یې نه ورکړي. دا لویه ستونزه ده. زما میاشتنی تنخواه هم کمه ده او نشم کولای خپلو ماشومانو ته سمه رسیدنه وکړم. او کوم خوراکي مواد چې د ماشومانو لپاره روغتیایي مرکز ورکوي هغه هم په دوامدار ډول موږ ته نه راکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP پنځه ورځې مخکې خبرداری ورکړی او چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پایه د بودیجې د کموالي له امله له سختې لوږې سره مخ دي. دی پروگرام په راپور کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه خبر کړه ویلی و چې په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي چې دغه لوړې شمیرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړی ځکه دی چې په راروان ژمي کې به وکولی شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګ ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلوونکي متحده ایالاتونو لکه چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي نړیوالې مرستې زختې زیاتې کمې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د روان کال د اپریل په 8مه وویل واشنگټن په افغانستان او یمن کې د خوړو نړیوال پروګرام سره خپل مرستې د دې لامل چې د حوثي اغیانو او طالبانو لاس ته لویږي ځنډولې. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د 2022 کال په ډسمبر کې د غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته ډېری هیوادونو او نړیوالو مرستندویه بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې کمې یا په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د غذایي ناامنۍ او د روغتیايي او د زده کړو د خدماتو د کمښت لامل شو. نږدې 2 اونۍ وړاندې د اروپا پارلمان په یوه اعلامیه کې وویل چې په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د طالبانو سیاستونه د نړیوالو مرسته کوونکو کو د ملاتړ د کمښت لامل شوی چې لامل یې په دې هیواد کې بشري ننګونې زیاتې شوې. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د شمیرو له مخې روان کال په افغانستان کې 23.5 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. وروسته راپور ده چې ناسا غواړي سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو د ماموریت قرارداد بیا د اوتلبي ته وسپاري. ناسا وایي د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت چې د قرارداد یې ګټلی پروګرام یې له ځنډ سره مخ شوی. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
ناسا د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د سپوږمۍ پر سطح د امریکایي ستور مزلو د ښکته کېدو د ماموریت قرارداد نورو داوطلبانو ته پرانیزي ځکه چې د دغه ماموریت د ترسره کولو لپاره د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت د ستار شپ پروګرام له ځنډ سره مخ شوی دی. دا اقدام د جیف بیزوس د بلو اوریجن په څیر سیالانو ته لاره هواروي چې په نیمه پیړۍ کې پر سپوږمۍ د لومړي ستور مزلو د ښکته کولو لپاره مهم ماموریت ترلاسه کړي. د متحدو ایالاتونو د فضایي ادارې سرپرست مشر شان دافی چې د متحدو ایالاتونو د ترانسپورت د وزیر په توګه هم دنده ترسره کوي له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل زه د دې قرارداد پر پرانستلو کار کوم. زه فکر کوم چې موږ به د بلو په څیر د نورو شرکتونو د ښکېلتیا شاهد واوسو. دافی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ناسا له 2 میاشتو راهیسې تر فشار لاندې ده چې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو پروګرام ګړندی کړي او سپیس ایکس وهڅوي چې په خپل ستار شپ پروګرام کې ګړندی پرمختګ وکړي ځکه چې چین تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو هدف ته په چټکۍ وړاندې تا کوي. ناسا د سپوږمۍ د ماموریت لپاره د یوې نوې سیالۍ خبره داسې مهال کوي چې تر 2028 کال پورې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو هدف ته 2 کاله پاتې دي. ډېر احتمال شته چې بلو اوریجن به د دغه ماموریت لپاره سیالي وکړي خو لاک هید مارټین ویلي چې د ناسا د دې غوښتنې لپاره به یو صنعتي ټیم جوړ کړي. ستارشپ چې په 2028 کال کې د ناسا لخوا د 4.4 میلیارد ډالرو په ارزښتي قرارداد له مخې غوره شوی پر سپوږمۍ د ښکته کېدو پروګرام چې وروستۍ نیټه یې 2028 کال ټاکل شوې له ځنډ سره مخ شوی. سلاکاران اټکل کوي چې ښایي پر ټاکلې نیټې کلونه واوړي ځکه ماسک فضا ته د لویو ستارلینک سپوږمیو په لیږلو سره ستارشپ مریخ ته د انسانانو د لیږلو لپاره خورا مهم ګڼي. دافی د سپیس ایکس د سپوږمۍ د ماموریت پروګرام په اړه وویل دوی د پام وړ کارونه کوي خو دوی د مهال ویش څخه وروسته دي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي چې دا ماموریت د 2029 کال په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د دورې تر پای ته رسیدو د مخه ترسره شي.
facebook.com/azadiradio.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ابراهیم یم د هلمند ولایت د نوزاد رسالې څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دغه دی چې د نوزاد رسالې چې د اوبو د کموالی سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالص شوی د ټول خلک وتلی دي. د ولسوالۍ ته په هیڅ نه واحد خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نو وسو خو وسم نه ایسوي. نه د برک ترتیب ته برابر شوی نه د ډامبر ترتیب ته برابر شوی او نه هم د اوبو. وس نوزاد ولسوالی چې د هغه داسې ده لکه غزه انتر غزه له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بل شاید چې و به په ځکه کې لاندې وي. په نوزاد ولسوالی کې څاک وب نهسته و به چې دی پر مخ تللی دي. ولسوالی ډیره وشه ده. نو موږ د مسولینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګی وتړي
یو برخه تبر ته برابر کی د سړک ته تبر ته برابر کی. والسلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرولی نه شو، یوازې دازو ورپسې موټر درې زره